اته بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو قربایم تخنیکی چاري شفیق یار مختربی السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چنن روان دی دا به هم واورې چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغي په اړه چې څرنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس ته سرایت باعث کېدای شي یو لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازم مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخبراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري د ارګ خبر پاڼې له مخې شاغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي رډو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه
طالبان اوجا کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی
طالبان حالت کمین نیولی و او د امنیتی ځواکونو لر رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وشل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانی ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو لدې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم تر لاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه یو ترچین چالت د کورونا د ناروغانو شمیر 1202 کیشي او تر ایتالیا چالت 1509 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وشلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین شکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروبارګان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرون وویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي د وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابی پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدلې څو دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو همدارس ده هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د پنځلس میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامی امارات د مشرتابه لخوا یو پنځلس کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې یې څه دي ښه ټکی یې څه. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې کورونا ویروس له یوه انسان څخه بل ته څرنګه لیږدي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامله ښځو د کورونا ناروغۍ د اغیزو په اړه اوریدلی شئ. تمنه چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یې ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې پنځلس غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځیږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ لخوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامی امارت د مشرتابه لخوا یو پنځلس کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغانی مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د پنځه زره طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ یو دیرشمه نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اصلي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پا پر ټوټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو او همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2020 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لوري لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نسته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوابدې شوی چې روانه اونۍ د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسیږي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونی افغانستان ته خپل سفر نه هیلون کوي وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونی د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل له زړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایی رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنشن بی پورس په یوې خبري ناسته کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لس سره بندیان خوشي شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا لس زره زندانیان خوشې شي.
امروز ما شاهد صدوری اولین فرمان در رابطه
نن موږ د آزادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وبیل د ولسمشر دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشي کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وبیل دغه فرمان لمخې به په خوشي کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لګوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې لس زره زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کرونا د ناروغۍ له امله خوشي شي. له بې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشې کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشې کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشې کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنګټن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستانه وګرځوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوې اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشې کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشي کوي او د دې په بدل کې به شاوخوا 1000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشي کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تېرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 50 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږشنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کابل شاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت لري. لکه مې ورځ رئیس چې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې پر کورونا وایروس ته خلکو د اخته کېدو پیش رامنځته شوی، دغه مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بیساري توګه لوړ شوی دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د موادو د بیو له لوړوالي او بیکاری نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیری. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو غوړیو بورې وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړیږي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجی سید محمد او قنداغه آزادی راډیو ته وویل
پر ایرو 16 تر بدیم رو 19 تر. والا آدم کوچی جاب میکرد، دوزی جاب میکرد، خونه ها برادر داسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره. حالا بیار خواهی خونه های مردم یک دو بجار پر تو دروغن پر تو بگو برادر بره یک منی ما خواه کنه.
چه غریب مزدوری تر اونه وزید چی بکنی؟ کرونا به یو کس وجنی او یو سره که غریبی اونه که طول پامیل ده منززی وره قیمت ده چه قیمت بوره قیمت ده اتل شپار سانه او دم نون سوات جیک شل ده بسوک واخلی در طول زور ده غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یوه ځای نه دي ولاړې او هر ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر آزادی راډیو ته وویل
وړو مخکې مونږ 1500 اغستل، اوس 2000 وریجې مخکې تقریبا 1300 اوس 2000 روپۍ غوړي دا 1000 لیټره تقریبا 1200 روپۍ مخکې اوس تقریبا 1400 روپۍ ته ختلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هیواد له شمالي هیوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم هم رئیس سکتور خصوصی
مغل خصوصی سیکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لو اروپا تر امریکا،
لا
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا یې د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل و. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخواني قماندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سیمس کلی کې کورونا ویروس او سیاسي بي ثباتۍ د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمشول سوالي لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغي ځان وشخوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زای له لوګر علی کی کورونا خطرناک ده، پولی او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری له شکمشل کی له کورونا سره مبارزه پکار ده. تازه خان سمسور لننګرهار پراسته ولس مشکل کلی دی کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک مهم راتک دی نور سمس متاسفانه سم نل وصل کیشي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي طالبان باید د خپل بنديانو تر خوشی کې دوه وروسته اور بند وکړي بیا د سولې خبري. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي د سولې او د طالبانو د بنديانو د خوشی کېدو په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ استایي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د بنديانو د ازادي په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده اتل له غزنی بیا په یو اس ام اس کې طالبان غندلې دي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ارد خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا سجرډو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څرګرل شوی چې کورونا ویروس له به انسان څخه بل ته څرنګلیشته. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نیمې نړۍ پروګرام لرو. په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدل شي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې هونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو مېرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د مایندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضي مواد غذایی چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاری باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري.
امیدوارا مایندې څومره د دې ناروغي له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېمه کټګوري د خطر د پرنو د ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره مېرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله مایندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې باید د نسایي ولادي ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. دا خبرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل خلص خواورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزورې دي. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغۍ پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه د زړه ناروغۍ، د ځیګر ناروغۍ او د شکر ناروغۍ، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی حامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي، او هغه میندې چې شیدې ورکوي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی دغه ته د کورونا د ناروغۍ خطر عین همداسې دی لکه نورو وګړو ته.
دیرش کله نسیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالي له امله په یوه خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم راتګ ته یې پوره تیاری نیولی دی او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
مور د ایوان نه ساتنه وکړي، په ناسته باندې شیدې ورکړي او پاک وساتي، هر سهار ولمبوي، وخت شیدو نه مخکې ځان پاکي، بیا هغه ته شیدې ورکړي، حمام وکړي، بیا شیدې ورکړي، شپه چې بتیر سي باید هغه شیدې ورنه کړي او لاړ سي حمام وکړي، بیا شیدې ورکړي. ټول مې کړي دي او کوم.
د امیدواره میرمنو تر څنګ باید هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم، نو مخکې نه چې دغه مکروب نه چې خبر شوی، ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زه د دې بستر ته زه په مار اچوم، مار ورته ورکوم، بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی ده په دغه سپری کوم، ټول ځای کې یو څو دقیقې دروازه کلیک نه وځه خلاص پرېدم، بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاوم. ماشوم ته روزانه زه هغه ورکوم، لامبل ورکوم، دوه قدره دی ټول زه خچوم، دی بیا د اوبه چې په ګرمه اوبه جوش اوبه چواچوم، څو دقیقې بیا پرېدم چې دا اوبه لکه یخ شي، بیا ماشوم پکې لامبم. ورسته د دې نه زه مخکې چې د ماشوم په غوږ کې ونیسم، زه د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک مخسته ده را سره دی او ماشوم سره میاو زی خی، ځکه چې کله چې دې سره زه مقابل کېږم مخکې نه اول زه ماسک اچوم، بیا ورسته خپل تای ګرم اوبه باندې زمين زما، بیا ماشوم ته شو دی ورکوم.
کورونا ټول خلک اندیښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لری شي، خو میندې بیا تر ټولو خلکو ډیره اندیښنه لري، ځکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیښنه لري. شهلا چې د اوو اولادو مور ده، کور کې پخلی خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په ښه توګه ترسره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیرو په اړه داسې راته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي، بل هغه مواد چې په دیګ کې اچول کیږي باید پاک صفا پرېول شي، چې هیڅ نوع میکروب دیګ ته انتقال ونه شي. څو وخت ډوډۍ باسي، هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده ای، پنجه علایده ای، مثلا کوشش وکړي چې پلاس باندې ډوډۍ ونه خوري، چون د لاسه طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل شي چې خپل لاسونه پاک صفا پرېمینځي، چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلاب چې درملتون لري، د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
د یو خاون مسولیت له ښځې سره، خصوصا په دغه اضطراری حالت کې چې د وایرس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده، د وبا جهانی په شکل باندې، په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده که چیرې د ښځه خصوصا سواد و نه لري، هغه عامه پوهاوی دی باید په کور کې وکړي، خپل ښځه پوهه، ځکه چې اکثره خاوندان نظر دی موږ تاسو عرف ده چې خاوندان په بیرونی په سارا باندې، نو ښځې ته باید عامه پوهاوی ورکړي چې د غدو حفظ صحه، د غدو د ماشومانو حفظ سه ها، او د خصوصا په دغه حالت کې د وایروس د انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیښته نسی. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای له خپل بیانو سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې، او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو. دا څه شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویره او اندېښنه بي ځای بولي او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبيبي کڅه هم پاکوالی ښه او ضروری بولی، خو دا ناروغي په پاکوالی پورې تړلې نه ګڼي.
هر چیرته چې زوم خلق د چا سره نه نږدې کی نستړ مشي کوي، وای کورولا د کورونا د دغه راغلی ده. الله تعالی چې د ځای نه ولا کسوک یا کورونا ونیسی یا بل شي، په دې باور نه هم دا د خدای د رضا چې نه ولا که په چا باندې، په دې عقیده باندې زه نه یم. 50 کال مخکې وبا راغلی او دا خاله مې مړه شو او نیکه مې ښه شو، نور خلک باندې چې نه شو، د هغوی اجل راغلی و.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عام خلکو نظرونه پوښتلي دي چې دوی د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
څه دانش یم د کارتیناو څخه هغه میل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعت کړي کنه خدای مکړه خپل او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امنه فنا دا د پروان ولایت اوسیدونکو د کرونا وایروس باید ټول جدي ونیسو. په تیر هغه امیندواره میندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکی ماشوم د کرونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم حسا د کارتینا اوسیدونکو يم. مونږ ډیر پام کوو د دې ناروغي د مخنیوي لپاره او هر ورځ مونږ څو څو واري باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو او لاسونه باید خولي او پوزه یونسو څو د دې ناروغي مخنیوي وکړو.
دا چې کرونا د امیدوار او تیور کوونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل له نسایا ولادي ډاکټرې فریدی امرخیل سره ملکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکې ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول چې موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابوي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونه وي، ډیری بعضې ویټامینه د عضویت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ او تاسو ویټامین سي ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. یو څه دا مایندې خپله نه اخلي، له ډاره له دې چې فکر کوي چې البته سبب سخت دی موږ کېږي ویټامین سي، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د هغه له خاطره نسي کولی بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري. په دې حساب د مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ او تاسو پیګو نور امراض که انفلونزا وي، که عادي ریزش وي، په دې مایندو کې ډېر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض هماغه څه موږ تاسو پیګو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس له تبه ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضن موږ تاسو پیګو سي سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول هماغه دې دغه راز پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ور ونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډیر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري.
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې چې دي چې ټول خلک مراعت کوي، لکه افضل اتحاد لاسو، افضل اتحاد مخ، او اغوستل د ماسک دی. په اجتماعاتو کې باید ونه وسی دوی، په بیروبار ځایو کې دا مایندې باید ونه وسی، له خطر سره انتقال د مرض دلته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه مایندې دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخکې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه چې پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نور. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وختي څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلاله ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې ذخیره کیږي او له وجود اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین یا جمله د شهمیت نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوجاتو کې، هغه میوې چې په سره موږ تاسو ته ستروز لري یا ترشي دي، په هغه کې ډیر زیات وي. دا هیڅ نه ضرر مند نه لري، باید ډیر مقدار واخیستل شي. فقط ماشومان
چون پتی پوری دی اغودی نسی اخیسته، اما خوشبختانه سه ده مور شده طول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لری، ویتامین سی طریق ده شده طفل انتقال کهی به غاساز ده طفل مقامات ده ماشون مقامات دیر چکتی ورده.
دا زادی رادیو د نوبي دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا ویروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا ویروس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له ویروس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوړلی.
قدر منو دوستانو، د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپیریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی. زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه باید ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله، مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لاس ته پی دغومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړه کورته هغه مې زه د فونې او شایان می وړی دی هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو دی مرسته ده. مرز خطرناک دی، موږ ډیر په تشویش کې دی مرسته. موږ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې ما همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یې چرا شو وظیفه کې ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژن کې ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ الصحه ته ډیر پام وشي. خود کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي. نو ما وړای وای
نو دا هټول ته معلومه ده په افغانستان کې خبرو رګل نه هیڅ څوک قصه کې نه دی. ته اوس ښار ته لاړه، ښار کې وګوره څه حالات ده. دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا یو میلیون خلکو نه ډیر په ښار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه زد فونی مواد کاروي، هیڅ شی نه کاروي. موږ ته وای چې لاس چا سره مې ملاوي، موږ چې هر چیرته ځو هغه خپل غاړي ته راځي لاس ورکوي. نو دینه باید هر افغان ډاډو کې وروره لاس ورنه کې چاته غیږه ورنه کې څوک چې مریض وروره لري وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شی نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، هرات ولایت وروره ګل دیار افغانه دی، هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي، افغانستان ته راځي، نو تبه ټول افغانان وروره باندې مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیه یو په دوه لوړه کړه، چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو ما وړای پتی اړه داسه کې تلای دی
د کورونا د مرز نوم چراغ دل توازه شو چې قرنطین کیږي. نرخونه تقریبا په هر بورې کې 9000 افغاني پورې لوړ سو، چې دا امدارنګ بک د زده فونی یا د مای د شوې په خو به ما خسته په 200 افغاني باندې یو بوتل ابو رز ما واخسته په 5500 افغاني. ما خپل واخ ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نم تیرې ظلم خوده ده، ځکه چې په دې وخت کې باید وګتا سه په مسلمان باندې څه مشکل به مواجه کیږي. هغه سره باید موږ همکاري وکړو، هغه تلاش ورکړو ترڅو دا غدا مشکل حل. مثال در کوم چې په خو د ماسکونه تقریبا په 2 افغانۍ تمامېدل اوس نن سبا هر ماسک په 10 افغانۍ دسکه هم د غصب دا ډېر ظلم دی د ظلم څخه موتلي خبره ده باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې ورهمیږو ځکه چې موږ خلک ډېر غریب بیچاره خلک دي توان نه لري مثلا د یو دسکه شخص له توان نه لري که مفتي نور کو هدا قلق قیمتونه خو باید ورته پورته نه
ځینی خلکو بیا د کورونا وایروس دومره جدي نه دی نیولای د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاوای چې دوی په خپل کور کې د کورونا د وایروس مخنیوی په خاطر هیڅ تدابیر نه دی نیولی علت یې نوموړی دا بولی
اس کور کې مې تدابیر نه دی نیولی هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو د ماکس او دغه شیانو نه کور کې ما نه دی راوړی نه نه کوم آزاد زو آزاد راز هر شی آزاد دی ماجد کې کور کې هر چیرته کوسه کې دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو کوم خبره چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده سلام علیکی غیږ ورکو هماغه پخوانی غوندې غیږ ورکو او لاس ورکو دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډارېږو هغه ټوله د الله اراده ده او دا د الله د خوا ده مونږ د الله امر قبول لرو
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د کورونا وایروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې 3 ځله باید لاسونه په صابون یا نور ضد عفونی موادو پاک کړای شي همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي نورې خبرې به د نوموړي واورو
د مرض نه تیښته پکار ده نو د تیښتې کار دغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو یو هغه ډله ییز مجالس چې دي چې مجالس جوړیږي د توی مراسم دي فرضي مثال فاتحه خوانی دي یا اوس د بعض مسایل دا خلق چې راټولېږي دغه مجالس باید په کلی صورت سره ترک شي مثلا کور ته ځې د کور ته نه نوتو نه مخکې صابون استعمال کړه لاسونه پرې مینځه د ټول صابون دغه لاسونه چې د ضد عفونی دي او ضد میکروبات یې هغه واخلي په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي چرب شي یا که هغه څوک وس نه لري ضعیفه وي صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري نو دستکش خو ضرور دی دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دی نه استفاده وشي در حال داد دې په خاطر باندې چې ان دې ځان دې پاره ګټه ده ان بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجي کیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدر منو دوستانو دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده علایم یې څه دي څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکړه په دې ورسې کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو البته په خو نور ویروسونه وو دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادېږي ډیر زیات مړینې په جهان کې مې سره راوسته نظر نور ویروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي او دغه سرایت دومره سریده چې تقریبا مقابله ور سره نشونه غندخکاری
ډاکټر صاحب څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا وایروس لري
مریض پویدل خو مشکل ده ولی چې لکه نور ساری امراض غونده دی مرض که دی رومده لایم تبه ده چه مریض تبه لری او دستون خارخت او درد لری او د تبه پخواه که نفستنگی لری حتی پلس و فیصد و واقعاتو که اصالات هم مریض پیدا کیگی خو تشخیص پدنی که ولی چه دیر نور ویروسی او غیر ویروسی امراض دی چه توخه لری تبه لری د سینه تکلیف نفستنگی پیدا کی نو پده خاطر اصلی تشخیص بیا لابراتوار کی
ا
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوی نشته فعلا، غیر له وقایع نه واکسین نشته. د اکثر وایروسي امراضو په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی، او توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوی شته. په افغانستان کې خوب لله الحمد په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی وایروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایع چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان دې وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ تاسو غږیږو، تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان ده، او اکثرا هغه کسان چې سنې د شپېتو نه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیرې حالت کې، او دا نور زمینوي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده، او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي. او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو، په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس له لارې او د لاس له لارې، چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي، یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي، تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې، خو زیاتر هم دا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي، یا په دا سینیټایزیشن موادو، یعنی پاکوونکي موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي، او د یو د بل نه فاصله ونیسي، حداقل یو نیم متر په اندازه. نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی، دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي، دا وارداتي کیسونه دي، یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي. بس همدا خبره ده چې باید وقایع، او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو؟
فقط د لاسونو مینځل، د ماسک استعمالول، البته د نورو سره روغبر نه کول، لاس نه ورکول، حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول، دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کی. غیر لغه که خدای مکړه دسې اوس یو حالت چې په ایتالیا کې ده، یا په ایران کې ده، که افغانستان کې راشي، د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده، احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیا خی چاری.
ستا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یس ما دمینه رسم درو یک زارا یس ما دمینه رسم درو یک زارا تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم یا چه رات تروخشی زبابیا لسر زوان شم یا چه رات تروخشی زبابیا لسر زوان شم پریمشی زمادا زلد سویر و بابتار